په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې نوریاس نوري مودي خبرونه کې تاسو هر کله کوم په پیل کې د خبرونو لنډیز. هند وای افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل بده راتلونکي اونۍ د پنځشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د هند غنم د پاکستان لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان لارې د هند د مرستې د لیګلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. پاکستان ټینګار کاوه چې د دغه هیواد په لاریو کې به دا مرسته افغانستان ته لیږل کیږي، خو هند ویل چې یا د هندي لارې دا غنم افغانستان ته ورسوي او یا د افغاني لارې ولیږدوي. د سالنګ د لوی لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي عبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده، او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته استنه شوه، شرلوت بیلس چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کوله چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس د او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یو ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15مه طالبان واک ته رسیدلی د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړیږي. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې کوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي د زیات ولور له امله تر اوسه مجرد پاتې دي.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر 150 پورې. دې خواته د نورګرام ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیروي د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان په تاودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شي. ویل طالبان څخه د نړیوال ټولنې ول اساسي غوښتنو څخه جنو او خزو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلون جنو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سروانه وورو
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تاودو ولایتونو کې انجنونو او هلوکانو ته اجازه ورکړل شو چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر دیبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې په هنتونو ته د جنو او هلوکانو د بیرته تاک بلاتړ وکړو. ملاتړ کوونکې د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیول شي. د نګرهار په هنتون محصل شمس الله وکیل زای وای
دا چې په هنتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو، ځکه ډیر هیله ملاره لې چې بیا په هنتون شروع شي او خپل درسونه ادامه ورکړي.
یو بل محصل جند الله محمدی وای بلش توپیر په هنتون تراغلی دی.
دغه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بمراتلو سم کې بکې ناسور خپل زده کړې بم کوله. دا ظلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې سم کې ناسول، خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوه دي. انجن بیل زده کړې کې ولکان بیل زده کړې
د راپورونو لمخې پروند دولتي په هنتونونو د فایل په لمړی ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینی استادان وای د دې دلیل شایداوی چې لمړی ورځ و او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن ورسته د محصلانو پر مخ پرانستل شو. د سمی الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن ورسته پوهنتون ته تللی او د خپل زده کړو بیا پیل ته خوښتي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنگو د عمل یو هغه باندې بیا د کورونا وایروس نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لې د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډیر وخت دا ورسته پټمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف شلوده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانستل کې دوه سره شجنه محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکبل څه به. د رنا راشدی په نوم یو شجنه محصل ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللی و ټولګي او تدریسي بهیره د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان و او د پخوا پر کم انجن او لوکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله. خو د شرایط ته په کتو سره د انجن او لوکان شمیر پوهنتون کې لږسه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکي دوه مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
مشکای واور اعظم د پوهنتون د شونځي دروازه تړو په دې معنی چې موږ لاس کاله د ټوله له ترقی څخه د نړۍ د ترقی له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړوز د کلو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني ونی په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې ونی به دوام کوي او راتلونکي سمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم لسره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. انټونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشري وضعیت د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشټوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لک تنو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو سږکال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 40 میلیونو اوړي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرې دونکو خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یو کنګل سوي دوزخ بدل شوی. موږ مجبور سو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم چکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر لوري خبر شو راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاسنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړې وي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه دی ورکړل شوی.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره یو سلو څلوېښت میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کمساری ونده با چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی یونیسف ته فرصت برابر کړی چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پر لا پیاوړی کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیون وګړي لومړی مرستو ته ارتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایی خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمنی د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیون ډالر مرسته ورکړې وه.
یو شمیر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه وورو.
څو تنو افغان میرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبانو سره وینئ ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرخې لري، مطمئنه شئ چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لري. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بعد مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی ناوالنی وګټله. په پرونی غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریز او ارزونه ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبري وکړي. د اروپای پارلمان سينو غړو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولې کسان خوشی کړي.
هغه شیبه چې د چا خېګنا مورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتري ویاند وویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دې ته اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 300 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دي. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودله چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب وایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوی دی. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د دو ډوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نور واکسین شو ته په اسانه لیږدولی نشي. او میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نو وایي چې دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. نور بل اسمت سرمانو ورو
دا نوې کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولای شي، او د میتا نوې مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي، او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري، او میموری یا حافظه 115 پټا بایټه، یعنی 1,400,000,000 گیګا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی، او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر ستونزو خبرې کوو. د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزوری دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې که د ټلیفوني شبکو کیفیت مو ښه وي نو له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړی. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د څو شیبو لپاره استودیو زنوریاست نوري خپل همکار اجمل انده پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. اجملان دی موده خبرونه دی برختمو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات چې دوی نشي پوره کولای او همدا لید چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د زینو دودونو لمخې ک یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنې ته په زینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول ځوانان وای په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پوخا په څیر د جینې ولور په لسګونه غواګانی او له 200 زیاتې وزي اخستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي زموږ زیات ځوانان د 40 او 50 کالو پورې بې واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي
ولور د ای ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډیر زیات ګران دی. 200 او 300 وزي، لسونه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشنکوفونه ورسره، 2 پیټي کارتوس، یوه مخابره او 100 منه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنې وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دی پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجنیر محمد عیسا وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې چې دا وایګل او ما خلک دی د خواته د نورګرام یو تعداد خلک دی ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډیر خده التا مال چې څومره خسل کیږي هغه د جنې ملکیت دی، هغه په استرا مہر دی، ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی.
دینی عالمان وای په شرعي لحاظ مہر د جنې حق دی او بلڅو کې د خستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جنې پر سر پیسې، چاروی او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې لیوی خوا په هیواد کې روانې بیروزګاری، اقتصادي ستونزې له خلکو لار ورکه کړي او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړي ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیوای په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روانه ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څنګه څه تخفیف راغله
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخاورو سره په همغږي باندې ان شاء الله حل او فصل کوي تر څو ځوانانو پیغلي وکول شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي غالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور لزیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانانې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړې زمانی تستون شوی. د چ څنګه احمد شیبری تفصیل دروري.
د فرانسې په لیمانس شار کې په کراچۍ کې د شار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هر سیشن به د شار په منځ کې چې پخوانی دی او کژې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له شاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې پلارو کې دریشي د موټرو په سیرې څراغونه پر سر بلیشي او مړکیشي چې څه شی ورسره ټکر نشي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اوس په تکلیف نشي. ښاروالي وایي چې دا یو وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د اوس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذہانت تر ټولو چټک سپر کمپیوټر جوړ کړي. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذہانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولای شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروری ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټ یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
وس پستا سوله پیغامونو څو پیغامونه راوخلو.
ازادي رادیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صاف واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ بلکې په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. نو ازادي رادیو پر وخت خبرونه او د فکر پرونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي رادیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هین منوره د واشو سوالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکول سوالی څخه دا پیغام پریږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته مشترکو پرې خبرونې را رسیږي. موږ اورو زه د دا خاطره از ما سره تل مدان نه یادېږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لاروتوب سیالۍ کې افغانستان کله لوبېدی. موږ هیڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې. نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او سپی الله ستانګزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نغه پار خبره کوم. موږ تلویزیون کار د وګو سیستم جوړ شوی دی. اوس ګر سره ختم شوی دی. موږ د وګو له خوازه ډیر پر د تکلیف کیو. نو یله کو چې د موسسات د موږ د وګو کار دا وکړي خیریه موسسات او بل موږ د ډاکټرانو کار لما بینت للیره خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زره روپۍ موټر ته ورکوو د پنځو سوو روپو یا د زره روپو سودا کوو. دغه کوو دوا کوو.
د وس لپاره از مال خوا هم دومره وو. په نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي.
له اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوهمنه مېته ورسېدو او وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او د غراز د اساسي ام بشري حقوقو په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د دې سات د مهمو خبرونو لاندېسته هند وی افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل بدراتون کې ونی د پنځشنبې ورځ پایل شي ټاکل شوی چې د هند غنم د پاکستان لاره افغانستان ته واستول شي. د پاکستان لاره د هند د مرستې د لیګلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لوی لارې مسولان وایي د درنې واورې او توپان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بندوي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شرلوټ بیلس چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه، خو اوس د او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس دخته شو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د آثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغاني تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15مه طالبان واک ته رسیدلی د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 100% لوړیږي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مې مخکې وویل د ازادي رادیو په د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې اساسي بشري حقوقو اونیزه خبرونه واوري پام وکړي د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چنګور کوتر نوړي لور نه ودی. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. اره وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د ودولو پریکړه وکړو. خوایا په هیګي چې کچېرې جنې په کور پاتې شي لڅ ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس کوم اسمان جامع ده سیدا چې یو جلې ټول خلک هغه ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، د یوازې جلې پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلې ته سخت تیریږي. دا سي جنجال په کور کې هم خورازي خامخه امور د ورور د خورګاند او د دې لپاره د خنه ده جلې ته انتخاب ورکړي. جلې هم حق لري چې ژوند وکړي. دا سې خونه د چې اول هلک واده شي بیا جلې ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. ترغه چنګور کوټه نوی راوړي نولونه به د کور چار سمبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګول د درې لونو پلار دی، نو موړی ورته نظر لري. ورته غواک شي
هول وای زوی ته وادو کې چنګور خپل راوړ کوټه د کور کارمرونو بیا کو بیا پلور وادو کور کې د مال لپاره کارونه شته دي، مثلا واغان لري، مال حال لري، دا کارونه دي. خو نور چې وادو کو نو دا پچاو کو باید فنګور باندې وګورو. زوی ته وادو کو بیا لور خپل ول مثلا مور نشي کوله، مونږ نشو کوله، باید فنګور راوړ زوی ته وادو کو بیا کارونه کې بیا لور خپل ول.
د فرا اوسیدونکو نرګس چې 15 لونه واده کړي وای کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړی ده. د ته نه د کتلې چې لومړی باید انګور را واده کړي. وای اکثره داسې انجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسېږي، ټول ورځ د کور له کار سره دغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې دغه برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چاته ور ودیږي چې هغه کس بل ښځه لري.
بچه زو موتاده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چکار مینه دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه یه خون نشد.
زوی موتاد دی، روانی یا کما بلستون زلری بیانو چکوی جلی چه شل کلنه ده هغه پریک دی چه زما نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکو. خوز موک ده فرا خلق بیداسی نکوی، ار وقت چه خمر کرشی خور او لور ورکوی، زکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رای باره نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زکه نم چې زوی ته ښځه وکړم لور بدبخت کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
بیره پیدا کنم ما بشینو بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ما یک آرس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجی په خپل خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وای لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا اسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لوري په کور کې نه وله، اوس یې څوک نه غواړي. لباسه چې ډېرې خبرې اوري اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی ته واده کوي یا انجینای واده کوي؟ انجینای بیا پاتې کیږي داسې زړه کیږي یا ما سړی خزی لري دا دوام خزی کوي؟ داسې خبر ده. بخی از روانی هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، به هر نه دنه نه پاتې کیږي، هزار حیث باندی هغه نقصان لري. هغه برو خزی راضی نه اوناوی راولی، هغه ناوی توایت ادا کار بکه، ادا وایت مزدور باندی کار بکه، خواده نه ده، خوامنده نسته، ده خلق ده غسی کلی. بیا اگه جلکه و تختی ده، خراب چلن کهی، دستی زور بانده خبری کهی، که تا پاتیشی به پکور که تاسی خوامند نملاوی گی، دستی خبر ده، نه، ده زور بانده کهی، ده اخبال مور و پلار و اگه ده مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی. که نور کوی با وقت باندی نه هر سوک راضی نور کوی خپل زوی واده کوی بیا خپل جلکه داسی پاتکی گی وی زوی خپل زوی تا اول واده کوم بیا تا جنکه دا بعدن واده که باز داسی بیا زلکی گی سر سپین کی گی.
کومین جونه چه دی کورانه دی بغوری لوجه یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سخت تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکی، د دې ترڅنګ چې څه روانی ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم پلان د توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بیلابیلو دلیلونو خپل لورګان کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل د رامسته کیدلو خند ګرځیدلی دي. دویم مک متاسفانه سنتی ټولنه است کله چې یو څوک قانوني سنه پوره شي او واده ونه کی د ټولنې خلکو د زرابین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي، او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دوی باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کی. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې بي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د نامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوه هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګیزې نه درلودلی یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړي.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي، او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دا مشکلات خو ډیر ده، اول کې دا چې جلیام خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین نه کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس خو زمونږ جامع داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي، او دا چې په باندې څرنګ خبره اوري او په کور کې څرنګ خبرې خوري اوري، دا یوازې جلی پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده
هر څوک
جلی ته انتخاب ورکي. جلی هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریښې ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغه سي پاتې سوي.
داسې واقعه زه خپله لیدلې یم، زمونږ په خپلوان کې داسې جلیان ده، هغوی عمر همداسې تیریږي او زړه شوی ده د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي، او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځه لري، دویم ښځه ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي، هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدلې چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه وادي بل ورځ بیا ورته یو ډول په مېسله پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکوي. د زموږ جامع خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي، هر څه وایي. دا چې د ځلی کوم ایب لرل، د ځلی والی تر اوسه واده شوی نه ده، خامخا پیغور ورکوي او تهمت هم ورکوي د ځلی کوم بل چا سره مینه لري، بل چې خوخ ده د دې لپاره. دا خدانه وایي چې دا جلی خو حق ورکړي نه ده، فلار د دې امور د دې ورور دا سوال ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته ما سپات کیږي او زری کیږي.
ایتو سپکور نه کی دا مسله څنګه ده؟
په مون کور نه کی تر اوس خو کوم خبر شوې نه ده. زه خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم.
ام دا اوس تی تاسو کار خاص ګران را دي مور پلار دې څوک وای؟
مور پلار مې اوس خو هم دا وای د ما لور زوی غونډه مې ده، د زمون کار کی او زمون خرچ مصرف د روړي د دې لپاره زه اوس د جلې مې نه ورکم، ځکه چې د جلې مې ورکم زمون په کور کې سوق نشته چې زمون خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره از اوور کې او داسې هم وای چې د دې تحصیل پاتې ده، چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلې باید د خپل خوخ نه یو سوق انتخاب وکړي و ده بشي.
د څه باندې وای چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم؟
خامخوي زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخوي
څوي
وای چې اولین ګوراوړم بیا چلی.
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله لخوا خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مورکوي، ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00422 24 41 601. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته مو هرکلای کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو درنو زر کې حاضر شوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ول شوې دي. په خبرونه کې ملما هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغلاس هم فرزایی سه په خیر اغلی خبرونه ته او لمړی پښتنه بده سمات را کوم چې شخصي حریم حق یعنی څه، کوم موارد ته موږ د شخصي حریم حق ویل شو؟
تاسو خم مننه، تاسو کور ودانی خصوصي حریم هغه حق توایه، هغه حریم توایی چې د بل چا حق دانه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی، او هغه حریم توایی چې هر شخص په ټولنه کې د هغه د پیژنګلوي یا د هغه د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصی حریم کې راتلای شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کوم مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې دی او چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې دی او بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي، یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا دیو چا د کورنۍ معلومات دیو چا پلاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهی ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل دیو قانون نشټون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کې د شي چې د نور خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کې د شي چې دا شوقي، کله کې د شي چې دغه مغرضالو دی، کله کې د شي چې دا جاسوسي، یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کولی شي کیږي.
فرضی صاحب، که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولن تر ولاړ کړي؟
ډیره عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې به اعتمادي به، او یو وګړي په بل وګړي باندې ډیر اعتماد ونلري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی، او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی نو داغه ټولنې ساتل، داغه ټولنې ژوندې پاتې کېدل دا ممکن نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دا ټولنه د اعتماد نه پرتاوي او د بی اعتمادی لوجه نه ډیر یعنی شکننده ای.
کورودان فرضیه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر.
په نړیواله بشري حقوقونو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقونو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دغه سره سم مونږ ویلو شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطح باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي او ورته اشاره هم شوی دي او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک یې تامین کوي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت دا یا حکومت دا چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي، او دا تامینول شي د قانون لمخه. کچیرته په یو کا په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون سره سم خصوصي حریم وو پیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینوي شي، هم تامینول شي او ما هم پیژندل شي. نو کچیره یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم و نه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درنوي وني کی دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقيقي شخصيت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحيت نه لري.
رازو اسلام ته فرضي سپ چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته په اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره ډیر بخی چې دغه موضوع پوښتنه وشي، خو زما له نظره ډیر داسې موارد شته چې په آیات قران عظیم شان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ان الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی. هغه که د ابرو او حیثیت موضوعي، هغه که د کورنۍ موضوعي، هغه د عورت موضوعي، هغه که د یعنی معلوماتو موضوعي، د هر سچ موضوعي د قران او حديث پرناکه مشخصه شوی وي او ډیری مشخص شوی دی هم دی، نو د خصوصي حریم ته اسلام په ډیر درناوي سترګه ګوري.
دا چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق نقص نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ، تاسو کوم پیشنهادات لرئ په دې برخه کې؟
لار چره د دې چې خصوصي حریم نقص نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده، او د دین مخ کې د یو قانون شتون ده. کچیر په یو ټولنه کې قانون نه وي، نو د عامه پوهاوی هم مفیدیت ونه لري. او بل خبره په دې قانون کې معیدی دي، یعنی د خصوصي حریم د نقص نقص کول اشخاص سره یا کوم اشخاص خصوصي حریم نقص کوي هغه سره کوم چلنوشي داد یو معیده لار نه کیږي. کچیر په قانون کې خصوصي حریم او پیژندل شي او دیتا کوم سزا پیژبینی ونه شي د نقص کوم اشخاص ته چې د خصوصي حریم نقص کوي هغه ته کوم سزا پیژبینی ونه شي نو دا یو عادی مسئله وي. خو کچیر په یو قانون کې خصوصي حریم وو پیژندل شي او هغه چاته چې د خصوصي حریم نقص کې مجازات وټاکل شي نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی دا بل خبره دا دی چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې خصوصی حریم باید و پیژندل شي، باید د قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه د پاملرنه وکړي. که خصوصی حریم ته پاملرنه ونه شي نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر په ټینګ نه وي، یعنی د ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص او افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کېدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي. نو د خصوصي حریم پیژندګلوي یا پیژندنه د حکومت لاله نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیر مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرزي صاحب کور وده.
تاسو هم کور ودان، ډیره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د عبد الوهید فرزي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیات غړي خبرې واوریدي، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزر کزریګم تاسو ټول په الله سپارم. الله مو معلومل ګرای خاورز ولري.
زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن خي پاکي وبغواړي وين وينا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات ہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی مونان زکی دی او لو پیرا نور کی دی مات مونان زکی دی امنوی واڑ غواڑی امنوی واڑ ہو امنوی واڑ غواڑی امنوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی وین وینا نغواڑی.